سلامونه او نیک هیلې لغړ می مخکې لاس بجې شوې ز سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاس ویم پیل په خبرونو کو
سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځنګړي سرمفتش دفتر کانګرس ته په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان اتباو یا کډوالو ته ځنګړي شوې ده. د سیګار پر راپور کې چې د پنځمې پروسه خپور شو راغلي په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالر زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځنګړي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولي چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو خورا وړا استفاده وکړه او د آی اس آی تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره دې کمیټې ته اظهار کړی هم دی.
د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان وژل شوي. د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارې سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان وژل شوي او یو تن ټپي ده. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارټ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کوارټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د غره په لمن کې د تونل یوه برخه په کوارټ او بله یې له ادمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې دوه طرفه سړک دی چې په کې د رفتار حد ټاکل شوی. د جنوري په 9 د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان وژل شول.
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 60 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامان د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړي کړي وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغانی سری میاشتې ټولنه وایي 11,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 14,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د پوینا دا پروسه د یو کال په مخه دریدلې و خو له تیرو 15 میاشتې راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره نږدې 11,000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولېږو.
پخوا ډېر شمېر زړهسري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 144 اتیا تنه تداوي شوي او کورونو ته تللي، خو په دې موده کې 11,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنی چارو وزیر فواد حسین د خپل واده او سعودي عربستان ترمنز د همکاریو د زیاتی دوه غختنه وکړه. د دا غختنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنی چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنی چارو وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم و بالا وی ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنی چارو وزیر په عراق کې د خپل واده شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرلپسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته همدا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوي. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسنهاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په رده بندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسنهاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی وو او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. زموږ ژغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونۍ ز خبرونه ز ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر شونځیو بندیز لګولې دي. یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په یو بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولای تر څو چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه وي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي، طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګړې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې له ګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستۍ کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي، پیغام روښانه دی، پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شا تګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په خبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلی چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی، خو دا خبرې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسیو کې به څومره تغییر راولي او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس تیخ پرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کلګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات د شوزو د حقونو فعال لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابکر خیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمر سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپلې پالیسۍ تغیر کړي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپل باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ډېر ضعیف شي او هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نورو مملکتونو د ارتباطاتو لپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
آغلی خورم مننه چې تاسو هم لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، آغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړي توګه د شوزو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسي بدلې کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅکله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یو غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کړي، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کړي، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورته ور نه کړي، د دوی پالیسی به همدغه پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دختره پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کړي، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولینه ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفې ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواخوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه، په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داسې غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی داسې غواړي چې دلته خپله پادشاهي وکړي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک چړانده دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کار نه دي، دا په خپلو سترګو څه نه ویني، دا په خپلو غوږونو څه نه اوري.